سلام و خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران میگوید که افغانستان وضعیت پیچیده دارد و راه حل در افغانستان تشکیل یک حکومت فراگیر است. عبداللهیان روز شنبه 9 دسامبر هنگام سخنرانی در پوانتون تهران گفت که طالبان بخشی از واقعیت افغانستان هستند ولی همه واقعیت نیستند.
مردم افغانستان شما میبینید هر بحرانی در کشورشون پیش میاد سرریزش میاد به سمت ما. امروز حدود 5 میلیون مهاجر افغانستانی در واقع ما در کشور داریم.
به گفته امیر عبداللهیان طالبان امروز علیه داعش می جنگند ولی این بدان معنا نیست که نباید یک حکومت فراگیر را تشکیل دهند. این اظهارات در حال صورت گرفته که بر اساس رسانه های ایران اخیراً 13,000 پناهجوی افغان از طریق سرحدات دوغارون و تایباد ولایت خراسان رضوی ایران اخراج شده و به نمایندگان افغانستان سپرده شدند. رحیم جامعی یک مدافع حقوق بشر افغان از جامعه جهانی خواسته تا موارد نقض حقوق بشر توسط طالبان را مستند ساخته و بررسی کنند. این اظهارات آقای جامعی روز شنبه 9 دسامبر توسط بخش جنوب آسیای عفو بین الملل در شبکه اکس توییتر سابق منتشر شده است. رحیم جامعی خواستار حسابدهی قوی در زمینه مستندسازی این تخلفات شده است. 25 نوامبر روز جهانی جلوگیری از خشونت علیه زنان بود. با همین مناسبت کمپاین 16 روزه توسط نهادهای مختلف حقوق بشری راندازی شده که هنوز هم ادامه دارد. از 25 نوامبر تا کنون عفو بین الملل هر روز بیانیه های مدافعان حقوق زنان و حقوق بشر را منتشر می کند. تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان امروز ساعت 10 صبح به وقت کابل در دومین بازی خود در برابر نیپال به میدان می رود. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد امروز 10 دسامبر بر رادیو آزادی گفت
تیم زیر 19 سال ملی افغانستان امروز در جریان مسابقات جام ملت‌های آسیایی مسابقه دوم خود را در مقابل نیپال انجام می دهد. با وجود از این که مسابقه اول به نفع افغانستان تمام نشد، توقع می رود که افغانستان این بازی را ببره. افغانستان در سالهای قبلی خوب درخشیده، چندین دفعه به نیمه نهایی راه یافتند و یک بار در 2017 قهرمان این جام بودند.
تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال هند روز جمعه گذشته با 7 ویکت در برابر تیم افغانستان پیروز شد. اگر تیم افغانستان در گروه الف در دو بازی پیروز شود و دور نیمه نهایی این مسابقات را خواهد یافت. در این مسابقات که در ابوظبی دایر شده در مجموع 8 تیم به شمول افغانستان، پاکستان، هند، بنگلادش و سریلانکا که اعضای دائمی آن هستند اشتراک دارند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران توافق هسته‌ای موسوم به برجام با قدرت‌های بزرگ جهان را به خاصیت خواند. عبداللهیان روز شنبه 9 دسامبر در پوانتون تهران همچنین گفت که ایران خواهان بازنگری در این توافقنامه هسته‌ای است که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا در سال 2018 میلادی به طور یک جانبه از آن خارج شد. به گفته حسین امیر عبداللهیان با گذشت هر روز این توافقنامه به اهمیت تر می شود. بر اساس توافقنامه‌ای که در سال 2015 میلادی بین ایران، ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و جرمنی امضا شد، تهران تعهد کرده بود که در بدل کاهش تحریم‌های بین‌المللی برنامه هسته‌ای‌اش را محدود می‌سازد. اما ایران میگوید که به دلیل وضع مجدد تحریم ها از سوی امریکا، بانک ها و مؤسسات تجارتی بین المللی از این توافق فاصله گرفته است. در نتیجه حملات طیارات بی پیلوت اسرائیلی، 3 عضو گروه حزب الله تحت حمایت ایران در جنوب غرب سوریه کشته شدند. 2 منبع نزدیک به حکومت دمشق با تایید خبر کشته شدن اعضای این گروه تندرو لبنانی گفتند که در این حملات یک شهروند سوریه که با این افراد همراه بود نیز کشته شده است. اردوی اسرائیل در این مورد اظهار نظر نکرده است. از سالها به این سو اسرائیل بر مواضع در سوریه حمله می کند که آنها را مرتبط با ایران می داند. از سال 2011 میلادی زمانی که جنگ داخلی در سوریه آغاز شد و ایران حمایت از رئیس جمهور بشار الاسد را بیشتر ساخت، نفوذ تهران در سوریه افزایش یافته است.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د ازادي راډیو مسلس خپرونه ته شرخلی د افغان طالبان او پاکستان پر سیاسي اقتصادي احتمالا ترنګل یو روابطو دلته بحث لرو څه باندې دوه کاله مخکې چې کله طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو د پاکستان د استخباراتو د مرکزی ادارې پخوانی مشر جنرال فیض حمید چې هغه وخت په پېښور کې د قول اردو مشر و د کابل په سرینا هوټل کې د چای پیاله جګه ونیوله چې یو شمېر افغان سیاسیونو دا سیمبولیک حرکت په کابل کې د پاکستان د واک او ځواک په ډول تعبیر کړ. تر دې وروسته پاکستان یوازینی هیواد و چې چارواکي کابل ته نسبتا ډیر تلل او پاکستاني مشرانو به ویل چې په کابل کې زموږ دوستان واکمنان شوي دي. پر کابل د طالبانو د بیا واکمنۍ دوې میاشتې نه وې پوره شوې چې پاکستاني چارواکو وویل د افغان طالبانو په منځګړیتوب به له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د سولې خبرې پیل شي. دا خبرې هم وشوې. بیا د ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ اوربند شو، بیا اوربند مات شو، جګړې تیز شوې او دا جګړې تر دې بریده ورسېدې چې د نومبر په پیل کې د پنجاب په میاوالي کې پر یوه هوایي ډګر برید وشو چې د پوز په وینا درې الوتکې پکې زیانمنې شوې او د ځینو په باور 15 او حتی د دیرش الوتکو د ویجاړېدو نتایج شوي راپورونه هم خپاره شول. دا حملې لا هم روانې دي او د نومبر په 16مه په بنو کې پر پاکستانی پوز ځانمرګی برید وشو. اسلام آباد وویل چې دا حمله د افغانستان یو افغان کړی ده. د دواړو هیوادو دا اړیکې دې برید ته رسېدلې دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي خبرداری ورکړ چې پاکستان د 1901 کال په لور درومي. دا څرګندونې سره اورو.
پاکستان اوس هغه بازی کوي لکه په 1901 کې چې کولې د بنگلاديش په موضوع کې او بل اخر بنگلاديش لاس ورک. نو زه فکر کوم چې دغه رقم پاکستان خپل د پالیسۍ ته دوام ورکړي او دغه څه بد وزت د موږ مهاجرینو سره وکړي او خپل خلکو سره هم وکړي او بیا دلته د فشار په نوم د ډیورن خط دغه کې زه فکر کوم چې دا به ډیر زر نه وي چې هغه څه واقع به کېږي لکه په 1901 کې دوی هغه کړی. خو زه فکر کوم هغه غلطه تجربه چې دوی پخوا کړې هغه اوس بیا دوی تکراروي.
مخکې تر دې چې د دې بحث ملمانه تاسو ته معرفي کړم، همیشنۍ تکرار غوښتنه به یو ځل بیا وکړم چې تاسو په فیسبوک کې لمبوش سره د دې بحث په اړه خپل نظر شریکولی شئ او په یوټیوب کې دا پروګرام لیدلی شئ. که مو خوښوه سبسکرایب کولی شئ. رابشم د خبرونه ملمنو ته محمد یونس مومند د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی سرپرست د اسکایپ لاري له کابل را سره د عبدالت په استودیو کې میلما او کوربه داوود خټک ته د ازادي راډیو د مشال څنګه په خبرونه کې ایډیټر او میلما او کوربه مې ځکه ورته وویل چې په راډیو کې هم را سره دی او خبرونه ته مو د میلما په توګه راغوښتي دي. مومن صاحب، لومړی به له سوداګرۍ او تجارت پیل کړو. د ځینو په باور باندې وای د اقتصاد د هر څه مور او پلار دی، د سیاست او د هر څه څرنګه د افغان سوداګرو ستونزه تاسو تازه ازادي راډیو ته ویلي چې هغه د 1500 کانټینرو مشکل هم ګوندې حل شي، چیرته خبر رسیدلی؟
سلامونه او نیکی هلی جناب شیبر صاحب، تاسو ته او تاسو د برنامې لیدونکو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو سلامونه وړاندې کوم چې همیشه د افغانستان د خصوصي سکتور ژغ او د افغانستان د خلکو ژغ در مقصد پر رسول دی. او جناب درون ملمه خټک صاحب ته خپل نیکی لی او سلامونه وړاندې کوم. که لرسه اخوا ورشو د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتی اړیکی هغه وخت چې په افغانستان کې د داوود خان نظام لاړی او یو بل نظام لري د درڅ لويشتو یا د 1500 کالو راپدی خو از مخکې تجارتی اړیکو کې ترنګلتیا وجود لري او دا ترنګلتیا په دې بحث وي چې همیشه د افغان سوداګرو هغه مالونه چې پر دې لاره ترانزیت څخه چې موږ استفاده کړې ده مشکلات ورته پیښ شي. اولې په اوسنی حالت کې دوه کال کې موږ تقریبا نسبتا ډېر شي، یعنی دا سي ډېر مشکلات مونږ درلودل. تقریبا د دوه میاشتو یا د درو میاشتو په دې خوا څخه زموږ په تجارتي اړیکو کې مطلق بندشوالي راغلي وو چې هغه زموږ په ترانزیت کې وو. د دې علت د ترانزیت دا و چې افغانستان ته چې کم ترانزیت مالونه دي هغه برته افغانستان ته راځي. چې موږ تقریبا 13 هفته چې موږ سفر درلودې په دې سفر کې موږ د دې دغه انتقادات چې په خوا یې هم کول او حل کړي و بیا هم په دغه سفر کې وویل چې د ډیورن پر کرښه باندې تاسو ټول سیمې خاردار دي، حتی په پاسپورت باندې چې سړی راځي په مشکل سره تلای شي. نو لهذا دا تاسو دغه ادعا او تجدید د تاثیر مشتنسي ثابتولای خو دې په دې باندې کې نه توکي د وزارت تجارت همکاران چې دا غځیدا دی په دې باندې کې ناتو کې چې واقعا په دې کې دی کوم راغلی و یعنی یقین د دې بزتا ستهم د پم هر کانټینر چې د کراچي څخه حرکت کوي د زموږ در بورډ یا در چمنه پوری یا سپین بولدک پر یا در تورخه مجلل آباد پر دا کانټینر هلته یو کمپنی دا غي جي پي اس کوي دا کمپنی ته معلومیږي چې دا کانټینر کمی خواته ولاري دا موټر توسو او په کم ځای کې دی ټوله ودی ته معلومیږي په وسري دنیا کې موږ د دې دغه ادعاوي چې وي یا دغه خبرې چې وي دا ورات چې په نتیجه کې دی دا نتیجه ته ورسېل چې باید تقریبا لاستورز د مخه زموږ دغه معلومه باید لکړی وای چې دی ریالته یو مطلب شو کی چې مشته راشکاره کی چې دا د تاسو په سبا د معلومات درلاسي البته هغه مجلسونه چې وزیر صاحب محترم تجارت په سیاسي اړه درلودلې د وزیر خارجه درلود په هغه مجلسو کې موږ هم صرف یوازې زه او محترم زما سره درون همکار او مشر جناب الکوزای صاحب او زه او موږ یوازې د معین د وزارت تجارت سره په دې باره کې خبري وکړلې چې دا د دواړو ملکو سوداګری ده او دا سوداګری یوازې افغانستان ته زیان رسوي دا ستاسو ملک ته هم زیان رسوي نو دې هم په دې عقیده و چې وقنم دا سوداګری دواړو ملکو ته زیان رسوي نو لهذا موږ چې دا لاس ورځ چې دیره تک شوز موږ هلته درې زره درې سو اتیا کانټینر بند پاتو د دغه کانټینرانو بندیش په دې کې دی ویل چې 315 کانټینر چې دا هغه شان دي چې تاسو موږ په نیګټیو لیست کې دي یعنی دا اگر سره موږ پر دې لار نه پریږدو هغه لکه ټایر او زیاتره د راخ او پیسلا بلانکیټ یا کمپل چې موږ توی داشن خو اول به موږ دا در لکو او هغه په بل هفته کې لکو پرونه ور مورز د دې د غبلې سارو شوسوله او مالونه د افغانستان خواته د کراچي د پورت څخه حرکت وکړي د افغانستان بندرو ته برا ورسېږي یا به وسره رسیدلی وي یا به نو سبا سهار تر ورسېږي نه چې دا غلط معلومات چې اوس مدار کې ولي همیشه
د کوم شي حالت
دا خبره میکوله
مهرباني
دا هر وخت چې د افغانستان حالات یا به حکومتونه داسې سیاستونه جوړوي چې پر اقتصاد باندې تاثیر ونی کی یا به داسې کیږي چې زموږ اقتصاد او سیاست په سره جلا کیږي نو دغه همیشه د افغان سوداګرو او متقابلن د پاکستان سوداګرو یا هلته چې خلک کاروبار کوي دا دغه سي مشکل سره مخامخ دي چې همیشه چې سیاسي حالات خراب شوی دي مستقیمه پر تجارت باندې تاثیر کړی او ځان او کاروبار
سیاسي برخه ته به راسم خټک صاحب کې هم پښتنه وکم دا اسما پښتنه پاتاسو یعنی دغه څو سو کانټینر چې دوی په تور لیست کې شامل کړی دي دغه ته اجازه ورکوي او کنه
دوی وعده کړی دا ورې هم وعده وکړه جناب وزیر صاحب محترم تجارت سره او د ملګرو سره وعده وکړه چې موږ به هم دا پیواب ته کې د نن خلاصو وې در دوسه پرې د هغو هغه صحیح کلیرنس مشته حالت تجارت موجود دي د کراچي په پورت کې هغه مرته اطمینان نه لري کړی معلومه نه ده چې آیا دا د څه وخت لکی او یا به در دوسه پرې هله کړی
مننه خټک صاحب اسو مومن صاحب سیاست ته اشاره وکړه ل سیاسي پلوه په مشال رادیو کې تازه څه خبرې لري سي د دوړو د اسلام آباد او د کابل اړیکې په کومه خوا درم
ډیر مننه شیبر صاحب او بخیر اغلی مومن صاحب ته خوشاله شوم د دې سره ملاقات شو خبره داسې ده چې پاکستان خو لکه څنګه چې مومن صاحب تاسو مومن صاحب خبره وکړه دوه درې خبرې دي یو تجارت ته د پاکستان یو سیاست ته د پاکستان بل امنیت ته د پاکستان نو د امنیت په لور کوم وګورونو پاکستان چې کوم غټ الزام لګي یو دا کله نه چې طالبان راغلي دي سیوا ما سیوا د اغه اولنې او درې سلورو یا پنځو میاشتو چې لغه ورستو بیا پاکستان په مستقل توګه باندې د طالبان نه هم دا غوښتنه کوي چې تاسو د پاکستان د کم چې تحریک طالبان پاکستان د اغه پر ضد باندې تاسو کاروایی کوي ځکه چې د پاکستان په عقیده تحریک طالبان پاکستان د پولی اغې غاړې ته موجود دي او اغې د پاکستان په غاړه باندې بریدونه کوي یو دا بریدونه په دې تیر یو یو نیمه میاشت دوه درې میاشت کې ډیر زیات سیوا شوې دا خو د امنیت برخه شو د سیاست برخه دا د دواړو غاړو ترمنځ باندې اومدغه امنیت په اغې باندې اثر کوي او بیا یو خپل خو تاسو چې څنګه د ستانګزي سیب خبرو کړه دغه بیانونه دي د پاکستان له خوا داسې بیانونه را روان دي بیا دام یو سیاست ته نن سبا پاکستان دا فیصله کړی دی چې څومره افغانان دلته کې دي او د غي سر ویزه کارونه نشته دی غي بمون که په زور یو که پر زاوی دی بمون اخوا ورړو د پولی اغې غاړې ته او بل چې کوم بل خبره دا اغه د تجارت نو تجارت کته سو ګوره پچمن پوله باندې نن زما په حساب سره نن یو سلوي ختم ورځ ده چې التزای خلکو احتجاج پیل کړی دی او هغه هم پاکستان یو فیصله کړی دی چې پچمن پوله باندې به لکه د وړاندې په سیر باندې اوس خلک بغیر د ویزې او د پاسپورټه تک را تک نشي کولی. نو الته د چمن چې کوم ځایي اوسیدونکي دي هغه خلک دا غوښتنه کوي چې دی ته به دا ډېر زیات مشکل شي ځکه دی په ورځني بنیاد باندې تجارت کوي. نو هر کله چې دی تګ را تک نشي کوي په دې پوله باندې دا به دی لپاره ډېر زیات مشکل تمام شي او هم په دغه سر باندې دی الته احتجاج پیل کړي. نو دا درې څلور خبرې دي. یو نقطه نه ده چې تاسو ویم خو که په لنډو ټکو کې او په یوه جمله کې تاسو خپله خبره ختمه کړم نو هغه داری چې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ دا وخت اړیکې چې دي هغه په کم ښه ډول نه دي روانې.
مننه. د په دې وخت کې به د تاسو خټک صاحب د هغه پارلک ته اشاره وکړله د چمن چې په د ځینو په وینا باندې په لسګونو زره او حتی ځینې وایي چې په لکونو کسان هلته راغونډ شوي دي. د پارلک ته منظور احمد پښتون د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر هم څرګندونې کړي دي، هغه سخت انتقادونه کړي دي چې دا لاره باید پرانستل شي او دا لاره باید خلاص شي. دا څرګندونې سره اورو
د خلکو حوصله او د خلکو همت ته سلام ورته کوم چې دوی تر اوسه پرې یا برقرار ساتلای دي. د چمن ولسا ستال ژوند پويشا د دې پر لټ سره تړلای دي. کدا خبره د نو کړه سره ورسولا کدا خبرستانه پاتش ولا چمن بستانه پات کیږي پشپدمیا سواتوک سانست د نورو وطنونو پشان غټ غټ باغونه ته د دیګي گیټ پر روزگار باندې ژوند کوي ته نن هم چې د چمن دغه دا مسله ستانه بند شو ستا خلپ باندې دی بس وځه باندې دیګي شار نه پر روزگار پسې.
محمد صاحب د پښتین خبرې مو واورېدې اولې دي، هغه دا وایي چې کچیرې د دې چمن لاره د پخوا غونې بیرته د تجارت لپاره آزاده نه شي، د دواړو د کرښې دواړو خواو ته خلک تګ راتګ ونه کړي، نو ممکن دغه ستونزې رامنځته شي چې د خوا ته دا خبرداری ورکړي چې د پښین بل خلکو خالي شي ځکه دوی نور څه هغه نه لري، عواید نه لري. څرنګه په دغه موضوعاتو هم تاسو خبرې کړې دي چې کدا د ویزې خبره حتمی سی نو خلک بخپل مشکلات څنګه حل کی؟
دوه شان چې ډیر مهم دي په دغه سي حالات کې دغه مملکتونه لکه پاکستان او افغانستان چې دي دومره یو غټه پوله ولري تقریبا نه یو خزمو رسمي د ډیورن د کرښه زموږ لاري دي او بیا غیر رسمي هم موجودي لاري سر لرو او ډیر تعلقات ستا یعنی زه فکر کوم دوه تعلقات لکه اوس د کوټو د کندهار تر مابین چې دوه کار تعلقات لکه د چمنو د سپین بول دکتر مابین چې لکه د تورخم د جلال آباد تر مابین چې د خلکو هتا پارک نه کیږي جیبه پارک نه کیږي لکه میرام شاه او خوست چې دی لکه انګور اډا او پکتیکا چې دی لکه د پټان او پکتیا چې دی دا مهمه لارې زه درشم لکه قمر الدین چې دی او خوست چې دی لکه شنک زابل او دروازګي چې د شان چې د بجنۍ داس موږ په یو رقم کلچر یو رقم دی د دې لپاره حکومتونه دا لار نه ده چې پر خلکو باندې باید تشدد وکړي. د خلکو څخه په دغه منطقي خلک چې د فهم دلته بل هیڅ کاروبار نسته بیل دغه تجارت ما چې واتخه چې ترانزیت راسي یا خلک یو دانه یو کښنی د موټر ټی پرانیسي او بیا وړي برته په کوټه کې خرڅي. دغه کښنی تجارتونه په ټوله دنیا کې آزاد دي، حتی که تاسو وګورئ د مکسیکو د امریکای در مابین دغه تجارتو ته ځغ نسته یا یو دانه سیګریټ یا بل شی دغه تجارتونه په دنیا کې آزاد دي. د دې لپاره ذکر دی یا باید خپل خلکو ته سړی کار پیدا کی او یا د خلکو په کاروبار کې چې قانوني کاروبار کوي قانوني خپل تجارت کوي او دلته هغه خلک چې دلته وسیری یا پرلت کړ دي زه په دې پیژم تاسو تقریبا څو مرده مخه یو خبره یو چا وکړه ما ولیدل چې داغه ویډیو ما ولیدل چې یو سړی حتی ځان دا کړي په کور کې زړول یو خدای دې چا تاسو هم لیدل دا دې په خاطر د لوږې د لاسخه د کاروبار د نه وجود لرسه موږ باید کوشش وکړو چې خلکو ته څنګه کاروبار پیدا کړو د دې کاروبار د ندر لودلو لوج څخه خلکو ته مشکلات پیښې او زه فکر کوم چې دا پر لټ هم په دغه سوي دي.
یعنی دا هغه غټ لاساتی راټو هم محمد صاحب تازه راپور درلو چې ایران ویل دي چې تقریبا 80% په تیر سو میاشتو کې تجارت زیات شوی دی. دا بل اړخ ته به خټک صاحب سره راشم. خټک صاحب دغه دی
سوداګر په تاسو به ورسره درته
ورسره به را واخلو. خټک صاحب د سوداګرۍ په برخه کې څه دغه مشکلات شته؟ بیا په ورته وخت کې د طالبانو ځینو مشرانو دا خبره هم کړې ده چې دوی له دغه اوسنی سرپرست حکومت ګیلمن دي څه فکر کوي په پاکستان کې سیاسيون څه وایي چې په فبروري کې کله انتخابات وشي داسې اټکل کوي چې دغه اړیکې کېدای شي چې بیرته یو څه سم شي
اول خبره خدای دې په پاکستان کې د فبروري د انتخاباتو په اړه یقیني صورتحال نه دی چې دا به وشي او دا خبره نه یوازې دا چې واړه ګوندونه کوي بلکې لوی ګوندونه لکه د مولانا فضل الرحمن د ګوند لخوا یا د متحده قومي مومنت چې په سن کراچي کې هغه وجود لري او هغه نن سبا د نواز شریف چې د تر ټولو لوی ګوند د اغي اتحادي دي دا خبره د اغي لخوا مخې ته راغلي دي خو تازه او د نن خبره چې تاسو ته کوم یعنی د نن خبره دا ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم دغه شکونو او شبهاتو په جواب کې نن یو په ټویټر باندې لیکلي دي په خپل ټویټر پاڼه باندې چې انتخابات په خپل وخت کیږي یعنی په اتم د فبروري باندې خو او بلې دا ورسره ویلي چې هر هغه څوک چې هغه په ټي وي چینلونو باندې د انتخاباتو په ضد باندې شکوک او شبهات خوري دا غي په ضد به کاروایی کیږي خو مسله دا ده چې انتخاباتي کمیشن څومره با اختیار دی او دا انتخابات کنه کیږي دا به څوک نه کوي هغه څوک چې نه کوي هغه برناستي هغه د پاکستان پوز دی او د پاکستان پوسټ د پاکستان سیاسي جماعتونه تر څومره هدا پورې مخنی ولې شي دا معلومه خبره ده نو هر کله چې پوز اونغه غواړي چې دا انتخابات نه کیږي نو پوز به د یو طرف نه یو اشاره وکي او سبا ناس سرپرست حکومت انور الحق کډ به وایي چې چونکی امنیتی مسله دلته ډیره لوی جوړه ده او په وزیرستان کې هم چاودنی کیږي او په چمن کې هم کیږي او په کوټه کې هم کیږي او په پیښور کې هم
کیږي یعنی دا هم
انتخابات نه
شته یعنی لکه څنګه چې تاسو ویل د انتخابات یو بل نقش هم داده شي هر کله چې په پاکستان کې دوه درې میاشتې انتخاباتو ته پاتې وي جلسې به وي غونډې به وي خلک به راوتل سي خپل خلکو ته خبرې وکړي اوس هیڅ هم نشته لیکن دغه وضعیت نو په دې حساب دا خو البته تر اوسه معلومه نه ده که انتخابات ونشي فکر کوي چې دغه ستونزې له کابل سره پیدا شوې دي
اول لرن زستا سره دی خبرې په حواله سره خبرو کوم ګوره د انتخاباتو ستونزه دا ده چې د پاکستان کڅوک خو یو کڅوک بد وی خو د عمران خان پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دی هغه د پاکستان تر ټولو مشهور او تر ټولو نون لرونکي او زیات خلک هغه لري تر اوسه پورې باوجود د دې چې عمران خان په جیل کې اچول شوی دی خو تاسو وګورئ د عمران خان چې کوم طرفدار دی دغه چې کوم پلویان دی اغه تر اوسه پورې یا هیڅ نه دی په شاشوي او عمران خان د دې انتخاباتو نه کدا کیږي هم بهر ساتل کیږي نو دا انتخابات اول خود دی کیدونه یا نه کیدونه په شک کې د خو کدا اومشي او د عمران خان د ګوند نه بهر کیږي اغه ډیر زیات حیثیت نه لري سو پورې چې تاسو خبره دا چې انتخابات اونشي نو د دې بیا اثر سرازي اثر خو اوس او دا واضح دی د کم خلک چې ناس دي او چاته چې سرپرست حکومت ویل شي ګوره کله چې یو حکومت جوړیږي یا یو سیاسي حکومت اغه سرپرست هم وی په پاکستان کې چې اغه راځي اغه یو طرف ته خو چرته یو ریخي لري اغه چرته یو ریخي لري یو بنیاد لري یو جرړې لري دلته د یو خوانه انوار الحق کاکړ راغلي دي د بل خوانه سرفراز بوکټي راغلي دي د بل خوانه یو بل سړی راغلي دي اغه ناستي د غي حص سیاسي ریخي نشته دي حص سیاسي لړې
نشته دي یعنی ما سرپرست حکومت خو باید دغه پریکړهونه کې لکه څنګه چې
عمده خبره ده خو ځکه خو تاسو ما په اول سر کې وی چې دا پریکړه چي دي دا چرته یو بل خوا کیږي سرپرست حکومت اغه سوک ته چې اغه دغه خلص صرف گویا ده خوشاته چې کم خلک ناستي د دې پردی یا د دې دیوال شاته چې کم خلک ناستي اغه نور سدي اغه پریکړو کې دي ته وای چې دا پریکړه وشو والے هندا تاسو یعنی سرپرست حکومت دا کار نه دی چې اغه دومره لوی پالیسی بیان ورکړي چې اغه وای چې ټول افغانان مونږ هم دا اوسو باسو اوکې تاسو ټول افغانان او باسي تاسو خو دوه میاشتې دلته کې بل حکومت چراشي مشکل خو غي د تاسو جوړوي نو دا مشکلات شته د طالبانو د په کابل کې چې د طالبانو حکومت ته کې د غیسر د پاکستان حکومت مسلې حل کول غواړي ستونزې حل یا ممنسب د د چک مستونز ده یعنی ممنسب د تاجرانو یو نمائنده لري د د چک مستونز ده دا چې څوک حل کول غواړي دا د اغه چا کار دی چې څوک سیاسي بنیادونه لري په اغه کې د سرداری پارټي دا اغه یو سیاسي پارټي ده او غي د ټولو مرده لپاره په پاکستان کې دي دا نه چې نن دي نن زرداری دي سبب زوی بل ورځ به دا غزوي دا سي نواز شریف شو دا غوندي او نواز شریف بل هغه په خپل هم یو کاروباري سړی دی یو تاجر دی یو بزنسمن دی نو د دې ټولو مستقل حل کسو ګوري یا پاکستان یا طالبان اغه انتخابات او د انتخاباتو نه پس په پاکستان کې د یو سیاسي حکومت راتګ دا خبره تاسو مومن صاحب نم دا پښتنه کولې شي چې تاسو اعتماد په چا باندې زیات جوړی کی په چا مزړه زیات جوړی دی به تاسو په خړه باندې وای
دی پښتنه تاسو اس
زموږ اعتماد په هغه چا جوړیږي چې هغه قول او زبان او قرار ولري او موږ کوشش کوو چې موږ د پاکستان په حکومت کې چې هر څوک راځي دا د حقوق بل مسله ده او موږ کوشش کوو وکړم د هغه څوک د حکومت سره باید خلک چې دوی دا درک زه فکر وکم اوسنی سرپرست او سرپرست حکومت دا د لکه د مخ چې خټک سره اشاره ورته وکړه د افغانستان او د پاکستان تجارت یې شنه دي درک کړي یو شی زه درته وایم د افغانستان د پاکستان څخه تقریبا روزانه تقریبا د 300 څخه یا د 500 یو واد یو لاري سمیت راځي 20 میلیونه متر مربع یوازې چې کا افغانستان وردی براوري دی دا غټ کلمونه زه فهم یعنی په سلهاو داس کلمونه ستای چې د افغانستان د غوس تقریبا د 2400 فابریکې کچيري د افغانستان سره د تجارت او سیده مشکلات سره مخامخ کیږي د غوس تقریبا زموش په واردات کې د پاکستان سره مخ په منځي تجارت لرو کمښت راځي په دې خاطر کمرشت راځي ته پیسو په انتقال کې شاید مشکل پیدا شي په نور شان کې مرته مشکلات پیدا شي نو په دې خاطر زوایمه چې دی باید دغه شان ټوله وایي چې موږ څنګه کولای شو خپل منځي تجارت مختبه ولې سو ترانزیت څنګه مختبه په ترانزیت کې تقریبا هر ورځ 200 لاري زموږ پر درو بندرو باندې د خارج څخه موږ واردات ترلودل خټک سب شي خبرې ته اشاره وکړه چې یو پټی نوم یاد کی چې هغه تجارت پېښه ده واقعا هغه تجارت پېښه ده وغو په دې تجارت ډیر سر خلاصيږي په دې کاروبار ډیر پیسې ولې دروسه پوری په یو پټی چې حکومت راغلي دی دغه څه پرې کړې نه ده کړې لکه دا اوس چې ده تاسو ګورئ موږ پرون تقریبا یو حسابي موضوع درلودل ریسرچ مو کړو پر دې باندې کومه د دې ځای مثلا موږ تقریبا 15% واردات افغانستان چې دی د چین څخه دي تاسو ګورئ کومه د کابل څخه حرکت وکړو درواخانه پوري یا د چندر بندر پوري موږ تقریبا 100 کیلومتر لرو څه هم کم دی اصل به کمی یا بنوي کمی دومره کم دی دا 100 کیلومتر موږ لرو د واخان د بندر څخه بیا د چین هر ځای ته چې موږ هر محموله وړو یو کانټینر مال باندې پر 100 کیلو باندې موږ تقریبا د 800 څخه در زورو یا تر 200 ډالر پورې زموږ مصرف راځي اوس موږ د هوا د لارې یو 100 کیلو جن غوځي چې هسته پر دې باندې 8000 ډالر مصرف راځي یعنی یو کیلو په 3000 ډالر راوړو ګوري موږ چې ټولو ته څه دا خو څه چې موږ کانټینر راوړو تقریبا د 4000 یا 3500 دغه مصرف کوم موږ ډالر انتخاب کوم ته یو کانټینر په 2200 ډالر در شنګهای پوری در بیجینګ پوری در هر ځای پوری کوم موږ صادرات پلار سي موږ سخت شه مثلا چې زینتی ډبره ده د تعمیراتو ډبره ده تلک دی شوکانی دی نور هغه زموږ مدني مواد چې دغه انتقالات سختي کومر ته چیرې دالار په حاله سي موږ به ډیر مستقیم تجارت وکړو نو پاکستان کچیر ترانزیت ته مشکلاتو کې ک تجارت ته مشکلاتو کې د خشان هم د لاس اور کې پرم تقریبا د شمالي ولایتو ټول تجارت راغلی و او دا غشتنه مو د افغانستان د حکومت څخه وکړه چې موږ ته د واخان لار به جو زموږ به ته د واخان پر لارې کار شروع کوي د واخان هم ډیر لښ پاته ده 40 کیلومتر هلته یو څه مشکل دي چې په غرو کې سر راځي لکه سالنګ یا بدر سالنګ شتي یا غټي یا بکشنی چې هغه هم زه فکر کوم چې دومره مشکلات به نسی جوړ یعنی چې 8000 ډالر پر یو کانټینر ورکوم د هوا د لارې څخه دا خو زه مجبور یم زه به دولت ته دومره ټول پلازا ورکوم دولت د دې لارې څخه اوید راوړي او بیا د 1000 کیلومتر به زه په خپل ملک کې راتیروم
یعنی تاسو مطلب دا چې پاکستان د غسونز حل نکي افغانستان مجبور ده نور ولارو ته مخه کړی لکه څنګه چې معاقد وس ایران ته مخه کړی ده او د نورو ته خټک سب بلند ده پښتنو خټک سب څنګه او بخښه د خټک سب کې بلند ده پښتنو کم څنګه د غړختم پاکستانی سیاسيون فکر کوي چې افغانستان لکه د جمهوریت په وخت کې هم نور ولارو ته مخه کړه دوی دې ته فکر نه کوي چې افغانستان ما مخیر طالبان به مجبور شي چې نور لارو ته مخه کی
ګوره پاکستان خوش قسمت هم دی په دې لحاظ سره او پاکستان بد قسمت هم دی په دې لحاظ سره خوش قسمتي دا چې پاکستان کومنګ د هند راوالو پاکستان افغانستان وستی ایشیا او انتر یورپ دا یو خوش قسمتي ده چې داسي یو جغرافیا د دې په لاس باندې ورغلی ده چې دا د زمکه د لاري د هر څه کې دی شي اوس بد قسمتي ده چې د هند سره هم تعلق سم نه دی او د حامد کرزی سے بیا اشرف غنی سے حکومتونو کې هم تعلق ډیر زیات خنو او کم چې لګتا سو په سر کې څنګه وي چې فیض امید تتللې او دا مطلب دا چې دا زمون خپل خلک وستل تر هغه پاکستان کې خوشاله وشوي هغه د خپل خلکو سره هم اوس تعلق ورپسې خراب شو او نورم خرابېږي اوس بد قسمتی ده چې هغه د ځمکې د لارې چې کم پوتنشیال ودلته هغه نه کاریږي گنی لکه څنګه چې دا تجارت خبره